د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه له غرمې وروسته په کابل کې د پاکستان د سفارت چارج ظفر احضار کړ او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي الوتکو د بمبارډ له امله یې ورته خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د وزارت په یوه خپره شوې اعلامیه کې چې مرستیال ویاندې حافظ ضیا احمد په خپله ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې خپره کړې، د پاکستان د پوځ تیری غندل شوی او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شوې. په داسې حال کې چې د پاکستان د ملکي حکومت استازی محمد صادق خان په کابل کې د افغان حکومت له چارواکو سره په خبرو بوختو، د پاکستاني پوځ له خوا د افغانستان د حریم نقضول او د ملکیانو شهیدانه ول د ځانګړو پاکستاني کړیو له خوا د دواړو هیوادونو اړیکو کې د بې باورۍ د رامنځته کولو هڅه ده. د طالبان د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي چې د پاکستان د پوځ په دغو هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 150 کسان وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دغو بمباریو کې د 46 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه چې ویلي وو چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. د طالبانو د حکومت سره محکمه په پکتیکا ولایت کې پر دوو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن چهارشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د وړممۍ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې پر زنا تورن کسان هر یو په 9 درو وهل شول. پر دې سربېره یو په 5 کلونو بند او بل په 2 میاشتنی تنفیذي بند محکوم شوی دی. د قزاقستان په لویدیځ کې اختاو ښار ته نږدې د یو مسافر وړونکي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې په لسګونو کسان مړه شوي دي. د قزاقستان چارواکو نن وویل په دې الوتکه کې چې د اذربایجان له پلازمېنې باکو څخه روسیې ته په لاره وه 9 تنه سپاره وو. د چارواکو په خبره له 150 زیات کسان ژغورل شوي دي. د فلسطینیانو څخه دریځ ډله حماس وایي اسرائیل نوي شرایط وضع کړي چې په غزه کې یو اوربند ته د رسېدو لپاره یوه موافقه ځنډنې کړې ده. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې حماس ویلي له دې سره سره دوی انعطاف ښیي او د قطر او مصر په منځګړیتوب د اوربند په اړه خبرې اترې مهمې مرحلې ته داخليږي.
هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، ستړي مشه زه بختيار ساحل مو د لوبله میدان ونیزه سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري روانه ونې افغانستان او زیمبابوې د دوو ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیلوي. د چمپیونز ټرافي مهالویش اعلان شو. افغانستان په کراچۍ او لاهور کې سیالي کوي. راشد خان د زیمبابوې پر وړاندې په ټیسټ سیالیو کې نه لوبيږي، پر ځای علامه محمد غزنفر غوره شوی دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ شپږمه ونۍ هم بشپړه شوې، خو کومه لوبډله مخکښه ده؟ د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي پیلېږي. پاکستان په ورځنیو سیالیو کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده او دواړو هیوادونو اوس د ټیسټ لوبو چمتووالی پیل کړی دی. او د خبرونې په اوږدو کې به د کرکټ لوبو مبصر فرهاد فدایی د افغانستان او زیمبابوې په ټیسټ لوبو را سره خبرې وکړي. پیل د افغانستان او زیمبابوې له لوبلړۍ کوو. افغانستان له شلورزو سیالیو وروسته په ورځنیو سیالیو کې هم زیمبابوې ته 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د افغانستان او زیمبابوې د یورزنیو سیالیو لوبلړۍ لومړۍ لوبه د ورخت لامل نه و تر سره شوې، خو په دوو نورو لوبو کې افغانستان په ستر توپیر زیمبابوې ته ماتې ورکړې. لومړۍ سیالي کې افغانستان 268 منډې کړې وې، خو زیمبابوې یوازې 45 منډې وکړې او د 232 منډو په تفاوت ماتې وخوړه. دغه راز په دویم یورزنیو سیالۍ کې زیمبابوې بیا 120 منډې وکړې، خو افغانستان د 3 وکټو په توپیر په شپږشتم اور کې لوبه بشپړه کړه او دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په دې لوب لړۍ کې مخکخ منډه جوړونکی صدیق الله تلو چې په دوو پاړیو کې 155 منډې کړې وي. دغه راز عبدالمالک په دوو پاړیو کې 114 منډې کړې وي او د دې لوب لړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم صدیق الله اتل ته ورکړل شوه. په توپاچونکو کې بیا علا محمد غزنفر تر ټولو مخکښ و. هغه په درې پاڼیو کې نه لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه عظمت الله مرزي بیا په درېو پاڼیو کې شپږ وکټې ترلاسه کړې وې. صدیق الله اتل په یو ورځنیو سیالیو کې د زیمبابوې پر وړاندې د خپلو غوره لوبو په تړاو داسې ویلي دي:
اول خو دې د زیمبابوې خلاف د بریا ټولو افغانانو ته مبارکي، که هغه د هېواد بهر دي یا په هېواد کې دننه دي، د ټول لوی افغانستان اوسېدونکو ته مبارکي. نو ډېر خوشاله ام سے خپل ټیم نه پاره مې پرفارمنس وکړ. اوس ما پرفارمنس د ټیم په ګټه کې مهم رول لوبولو او خپل لمړني سیریز مې والا نو ډېر زیات خوشاله يم. او ان شاء الله دا به انده کې زما لپاره ډېر په ګټه تمام شي. ما ته ډېر کانفیډنس او باور راکې په ځان باندې. اوس ما همیشه دا باور زه فیل وکړم افغانستان ته او افغانستان لیدونکي خوشاله اوسو او خپل لوبې مو ګټي. نو له خپلې کورنۍ نه ډېره زیات مننه، له خپلې مورجان نه ډېره زیات مننه سي. همیشه هغه ما ته د ډاډ خبرې کوي، همیشه مې سپورټ کوي او د هغه دعا او سپورټ وجه ده چې نن زه دلته یم او دغه سټیج پر ډېره زیاته مننه.
په پلان کې د چې دواړه لوبډلې اوس د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. افغانستان او زیمبابوې به دوه ټیسټ سیالۍ ولوبوي. لومړی ټیسټ لوبه د ډسمبر په 26مه نیټه د زیمبابوې د بلویو په ښار کې پیلېږي او دغه ټیسټ لوبه به د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. د ټیسټ سیالۍ او په لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې دویمه لوبه د نوي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او تر 6 نیټې به دوام ولري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې بل لور ته د ټیسټ سکواډ په نوملړ کې یو بل بدلون راوسته. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې د کومو دلایلو پر اساس به راشد خان نه لوبیږي، خو بل سپینر علامه محمد غزنفر د هغه پر ځای په سکواډ کې یو ځای کړی دی. وروسته یو رپورټونو ښودلې ده چې راشد خان په یو سفر د اروپا هیوادونو ته تللی او هلته په ځینو پروګرامونو کې ګډون کوي. د زیمبابوې پر وړاندې په دوو ټیسټ لوبو کې د راشد خان د نشتون او علامه محمد غزنفر د غوره کېدو په تړاو د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باتن شاه درمزی وایي:
تاسو ګورئ د راشد خان په سوشل میډیا کې ډېر هغه کېږي او راشد خان اروپا ته تللی ده. د هغه خپل یو فکر کوم پرسنل کمکار و د هغې په مورد باندې تللی ده او د راشد خان په ټیسټ کې نشتون د ما په نظر باندې ښه خبره ده. دا د راشد خان لپاره هم ښه ده، د افغانستان د کرکټ لپاره هم ښه ده. هغه هلکان ینګ هلکان یا مثال غزنفر نه وای تازه فکر کوم سپورټ ته انکلوډ شوی ده. په دغسې هلکانو ته وخت ورکول پکار دي. دا ینګ دي، دا کولی شي چې موږ آلریډي په ټیسټ کې د یو امریکر سره تقریبا موږ مشکل سره مخ یو. غزنفر دلته چې کول ښه خبره ده د نبی دي ریپلیس کېدلو له خاطره باندې. او نن سبا په ماډرن کرکټ کې د امریکر ضرورت هم شته په ټیسټ لیول کرکټ کې. بله خبر دا ده چې راشد خان انجری نه تازه تازه خسته وای ده. نو د هغه ډېر میچونه وکړل، ډېر به هغه دا تازه انجری نه خسته وای ده. نو د هغه لپاره هم پکار ده چې لږ ګیپ ولري تر څو د چمپیونز ټرافی لپاره پوره ټایم واخلي او د هغې نه مخکې کوم سیریز کېږي یا کین کېږي هغې لپاره به مغه اوسېږي. نو د هغه لپاره هم ښه خبره ده، د افغانستان لپاره هم ښه خبره ده او په دې هیله چې په سبا ټیسټ کې هلکان ښه پرفارم وکړي.
د احتیاط ورانه
د بلال ملګرو سره ناستم. بس یو ورځ را باندې پانو چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ ان څه خره خره چرس ته خدمه شیشې ته خدمه
د ځان مې چې وړي کې مي کمزور مي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړي.
نه پوهیدم چې دا چرس احتیاط هم لري.
احتیاط مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
د کرکټ نړیواله شورا له لوري تازه د چمپیونز ټرافی یا اتلانو جام سیالیو مهالویش اعلان شوی دی. په پلان کې ده چې افغانستان د دې مهالویش لمخې د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې خپلې درې سیالۍ ترسره کړي. د دې مهالویش لمخې افغانستان په بی ګروپ کې قرار لري چې سیالۍ به یې د سویلي افریقا، انګلستان او آسترالیا پر وړاندې وي. چمپیونز ټرافی بس دا ځل د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب ترسره شي. په پلان کې و چې دغه چمپیونز ټرافی په پاکستان کې ترسره شي، خو پاکستان ته د امنیتي اندېښنو له امله د هند لوبډله یو وار بیا له ورتګ انکار کړی دی او د دې پر اساس به د هند ټولې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز پریکړه شوې ده چې که پایلوبې ته هندوستان وځي، پایلوبه به هم په عربي متحده اماراتو کې وي. کرکټ نړیوال شورا ویلي دي چې د چمپیونز ټرافی لومړنۍ سیالي به د فبروري په 19 نیټه د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ وي. بیا به بنگلادیش او هندوستان سیالي کوي. تر هغې وروسته به د افغانستان او سویلي افریقا سیالي د فبروري په 20 نیټه وي. آسٹریلیا او انگلستان به د فبروري په 22 نیټه سیالي لري. پاکستان به له هند سره د فبروري په 23 نیټه د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې سیالي کوي. بنگلادیش او نیوزیلند به د فبروري په 24 نیټه سیالي ولري. همدارنګه د فبروري په 25 نیټه آسٹریلیا او سویلي افریقا سیالي کوي. د افغانستان بل سیالي د فبروري په 26 نیټه له انگلستان سره د پاکستان په لاهور کې ده. همدارنګه پاکستان او بنگلادیش په د فبروري په 20 نیټه په راولپنډی کې سیالي کوي. افغانستان به د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي د فبروري په 28 نیټه له آسٹریلیا سره د لاهور په لوبغالي کې کوي. همدارنګه د مارچ په لومړۍ نیټه د ساوت افریقا او انگلستان او د مارچ په 2 نیټه د نیوزیلند او انډیا ترمنځ په دوبۍ کې سیالي ده. د دې ټورنمنټ لومړی نیمه پیلو به د مارچ په 4 نیټه په دوبۍ کې ده او دویمه د مارچ په 5 نیټه په لاهور کې ده. دغه راز د مارچ په 9 نیټه پیلو به په نظر کې نیول شوې ده. که هند پیلو به ته کوالیفای ونه کړه نو پیلو به په لاهور کې وي او که هند پیلو به ته وځي پیلو به په دوبۍ کې ترسره کیږي. دا ویلو ده چې تیر ځل د چمپیونز ټرافی اتلانو جام سیالۍ په 2018 زیږدیز کال کې د انګلستان په کوربتوب ترسره شوې وي چې پاکستان په پیلوبه کې هند ته ماتې ورکړې وه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د اتلانو لیگ د 4 پړاو پیل شوې سیالیو 6 اونۍ بشپړه شوې ده او 8 اونۍ جریان لري. د 6 اونۍ تر پای ته رسیدو پورې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه ده چې په 6 سیالیو کې 6 وړه ګټلې دي او 18 ګولونه وهلي دي چې په دې سره امتیازات یا د نمرو شمیره 18 ته رسیدلې ده. دغه راز درې ګوله هم یاد لوبډلې خوړلې دي خو ورپسې د اټک انرژي لوبډله ده چې یاد لوبډلې هم په 6 سیالیو کې 6 وړه ګټلې دي. دغه راز د سرخ پوشانې خوافي لوبډلې په 6 کې 15 سیالۍ ګټلې دي، یوې مساوي کړې ده. ورپسې موج ساحل په 3 کې 3 ګټلې دي او 3 بایللې دي. استقلال کابل بیا په 6 سیالیو کې 2 ګټلې دي، 2 بایللې دي او 2 مساوي کړې دي. خراسان فاریاب په 6 سیالیو کې 2 ګټلې، 3 بایللې، یوې مساوي کړې ده. جوانان پیروزی په 6 کې یو سیالي ګټلې ده، 3 بایللې دي او یوې مساوي کړې ده. صرافان هرات بیا 6 سیالیو کې یو ګټلې، 3 بایللې، 2 مساوي کړې. اینو مینې په 6 سیالیو کې یو ګټلې، 4 بایللې، یوې مساوي تر سره شوې. عدالت فرا بیا په 6 سیالیو کې هیڅ سیالي نه ده ګټلې، 3 بایللې، 3 مساوي شوې دي. سر سبزی اشلر او خادم اف سی هم په خپل 6 سیالیو کې 3-3 بایللې دي او 3-3 په مساوي ډول پای ته رسیدلې دي. افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په 8 اونۍ کې بیا اټک انرژي له جوانانو پیروزی سره سیالي کړې ده او خراسان فاریاب له موج ساحل اف سی سره لوبې ترسره کړې دي چې د دغه سیالیو په ترڅ کې موج ساحل 2-0 خپل سیال خراسان فاریاب ته ماتې ورکړې ده او په دویمې سیالۍ کې بیا اټک انرژي 4-0 په مقابل کې جوانانو پیروزی ته ماتې ورکړې ده چې محبوب حنیفي د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. همدارنګه په دې اونۍ کې 2 نورې سیالۍ د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ دي او سرسبی اشلر به د استقلال کابل ترمنځ سیالي کوي. سرسبی اشلر فاریاب بیا خپله سیالي استقلال کابل ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده او په دې سره سمیع الله محمدی د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. خو بل مهمه سیالي بیا د ابو مسلم فرا او عدالت فرا ترمنځ ترسره شوې ده چې ابو مسلم فرا 8 ګولونه وهلي دي او عدالت فرا هیڅ ګول نه دی وهلی. په دې لوبه کې سوراب افغان او جبار شرزه ابو مسلم فرا ته 3-3 ګولونه وهلي دي خو یما شرزاد او سمیر سمندري هم په یو ګول بریالي شوي دي. دا ولده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ به 2 نورې اونۍ هم دوام وکړي.
ورزش مو لا ایتیات لری ساتی.
اوس د هندوستان او استرالیا ترمنز د ټیسټ لوبو لوبلړۍ ته ورځو. ټاکل شوې ده چې د استرالیا او هندوستان ترمنز څلورمه ټیسټ سیالي د ایم سی جی یا میلبورن په لوبغالی کې ترسره شي. د بارډر گواسکر د ټیسټ لوبو لوبلړۍ څلورمه سیالي د دواړو لوبډلو لپاره خورا ارزښتمنه ده. که هندۍ لوبډله دغه ټیسټ سیالي بایلي نو ټیسټ چمپیونشپ پایلوبې ته له رسېدو پاتې کیږي، او که استرالیا یې ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به یو قدم نور هم ورنږدې شي. دواړه لوبډلې به یوه بله ټیسټ سیالي هم ولري چې د جنوري په درېمه نیټه پیلېږي، خو تر هغې وړاندې د ایم سی جی ټیسټ لوبه برخلیک ټاکونکې لوبه ده. دا په داسې حال کې ده چې د درېمې ټیسټ سیالۍ پر مهال د هند یو مخکښ توپ اچونکي رویچندر اشوین له نړیوال کرکټ لاس په سر شوی دی. تر دې دمه د دواړو هیوادونو ترمنځ درې ټیسټ سیالۍ ترسره شوي دي چې لومړی هندوستان، دویم آسټرالیا او درېمه بیا په مساوي توګه پای ته رسېدلې ده. په دې ټیسټ سیالیو کې ټریویس هیټ تر ټولو مخکښ منډه جوړوونکی دی چې په 500 پاړیو کې 2 سلیزې وهلې دي او 409 منډې کړې دي. د هند لپاره کیل راهول 215 منډې کړې دي او شپږ پاړۍ ترسره کړې دي. خو په توپ اچونکو کې جسپریت بومرا بیا مخکې دی، هغه په شپږو پاړیو کې 21 وکټې اخیستې دي، او ورپسې مچل سٹاک په شپږو پاړیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز پارت کمنز هم په شپږو پاړیو کې 14 وکټې ترلاسه کړې دي. بلا لوبلړۍ د پاکستان او سویلي افریقا ترمنځ جریان لري. په داسې حال کې چې د پاکستان لوبډله په دې وروستیو کې د خراب پرفارمنس له امله تر ډیرو نیوکو لاندې وه، خو له کومې ورځې چې محمد رضوان د یادې لوبډلې د شلوریزو او یورزنیو سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی، په یورزنیو سیالیو کې پاکستان 3-0 په مقابل کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړې ده، او دا یوازنی او هیواد دی چې سویلي افریقا یې په خپل ملک کې وایټ واش کړې ده. لومړۍ یورزنۍ سیالي د ډسمبر په 12 نیټه ترسره شوه چې پاکستان د 3 وکټو په تفاوت وګټله. بلا د ډسمبر په 12 نیټه وه چې د 1 منډو په توپیر پاکستان ګټلې، او وروسته یې د ډسمبر په 22 نیټه وه چې د ډیل میتود په اساس پاکستان د 6 منډو په توپیر وګټله. که څه هم په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا د منځنۍ کچې توپ وهونکی هنری کلاسن مخکښ منډه جوړوونکی و چې په درې لوبو کې 224 منډې جوړې کړې، خو سیم ایوب په دوه لوبو کې د پاکستان لپاره 2 سلیزې ووهلې، او هغه د دې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. دغه راز سلمان آغا بیا په میډل آرډر کې د پاکستان لپاره 123 منډې کړې وې چې ارزښتمنې ثابتې شوې وې. په بولینګ کې بیا د پاکستان لپاره شاهین شاه افریدی 1 لوبغاړي سوځولي وو، او مارکو یانسن 6 لوبغاړي سوځولي وو. اوس دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. دغه ټیسټ سیالۍ د سویلي افریقا لپاره ځانګړی ارزښت لري. که سویلي افریقا دغه دواړه ټیسټ سیالۍ ګټي نو د ټیسټ چمپیونشپ د پایلوبې لپاره به ورنږدې کیږي. لومړی ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 6 نیټه پیل شي چې تر 1.5 نیټې دوام کوي، او دویمه ټیسټ سیالي بیا د جنوري په 3 نیټه پیلېږي او د ډسمبر تر 8 نیټې پورې به دوام ولري. د ټیسټ چمپیونشپ په سیالیو کې تر دې دمه د نمرو په جدول کې مخکښه لوبډله د سویلي افریقا ده. یادې لوبډلې لس سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي، او د نمرو مجموعه یې 6-0 ده، خو د ګټې فیصدي اوسط 3.5 ده. استرالیا دویم مقام لري، هند په دریم مقام کې ده، او نیوزیلند په څلورم مقام کې ځای لري. نمرو جدول ته په کتو سره د سریلانکا لوبډله لا هم د دې چانس لري چې خپلې پاتې سیالۍ وګټي او پایلوبې ته ورسیږي، خو په ډېر احتمال سره که سویلي افریقا پاکستان ته په دوو ټیسټ سیالیو کې ماتې ورکړي نو دا به لومړی ځل وي چې د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته ځان ورسوي، او استرالیا او ورسره د هند دوه سیالۍ هم د دې پایلوبې دوه مخکښې لوبډلې معلومولی شي.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مشکی وچ کوم سے زور رکھے او غزور نہ نشی او کو
چارج نہ ورست اعصاب میں ملک خراب شو او سلام کم شو
ڈاکٹران سوال
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشکی گی ارتباط دی محیط نہ قطع کی گی
لیتیاد دا زنجغورینی لپار بوختیا پیدا کری مطالعه او ورزش وکړی او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوست خبرونه په ورستیو شیبو کې به د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی لنډه مرکه درته خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې په ټیسټ لوبلړۍ غږېدلې ده.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د 19 کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورئ د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا د ضرورتو سي هغه کمبینیشن ورته جوړ شي. نو انشاءالله دی ورځنیو سیالیو کارکردگی ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیول شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ په فارم کې دی او هغه به موږ سره په سیالیو کې همي او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه دی د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته خپل لوبډل مشر حشمت الله شاهدي ده بل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالۍ ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو دوی ګورو چې دا څنګه مخته ځي د دې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه وي د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغېز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي. دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورئ دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلوریزو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه سوې ده. واقعا ډېره اغېزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چېرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته د یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼۍ مخته وړي چې 274 منډې دوی په یورزنیو سیالیو کې د پاکستان او همداراز د بنګلادیش په مقابل کې کړي دي. بیا په شلوریزو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکتل چې څو څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل. نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمسټري ده او بیا د دوی د کرکټ یو ډېر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډېر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډېر ښه ده او دا کمبینیشن او کیمستری دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دیغه په کال باندې عجل ورپسې ورځي نو هغه مس کمیونیکیشن ډېر کم کیږي. خدا دې مهره نه سي ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ سي اته سلیزي وي او د دروس کلنې په عمر کې سي ډېر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړ یا دغه ډېر غټ لاسته راوړنه راسته راوړل چې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغه سي که تاسو وګورئ نو هغه وخت سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوی لوبغاړي ول سره تل مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې عبدالمالک ته چانس ورکړی سو صدیق قتل ور سره راغی. نو ګوربس په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده سیالۍ یې هم مخته وړي دي او دا د ګوربس کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیز لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کې کیږي د لاس اور کې خو بیا اکثره دا هم کیږي چې د مخالف لوبډلې باندې پرشر اچي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کیږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګوربس جوړه خو ډیره ښه ده د افغانستان لپاره خو په نشتون کې زه فکر کوم چې ګوربس خپل کارکردگی کړې ده او فکر کوي کړې.
ورسته پښتنه دا ده د کرکټ مینوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي اوس په دوري او ځینې نورو لوبغاړو په انتخاب خو آمدې دي ته په کوم نظر ورته ګوري؟
ابراهیم عبدالرحیمزي واقعا ښه لوبغاړی ده. عثمان نوري تاسو یاد کړئ نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي نو ځکه خلک ورته خو آمدې دي. ګوري دا خو د سلیکشن کمیټه کار ده. اڅوک سي التناسي او لوغاري ټاکي زه دا در سره منم چې دا روبغاړي واقعا چې پیاوړي روبغاړي دي او ان شاء الله ډیر زر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کاشکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل چې څومره پیاوړي گزارې دي. همدار از ابراهیم عبدالرحیم زای مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سے د لوبغاړي په باره کې موږ سره مکمل معلومات نه وي، هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو انشاءالله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیم زای عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې دوی سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ده کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. هغه سره خلک د پنځلس سو ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې دوی هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د رواني ونې لوبیزا سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. ترې وی بلی ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مولا پیڑ دو ڈک پوسا خان مولا ڈوڈے خڑگے مولا شڑمبو او بڈ مولا پیازا تشمال را دیتا جون بھائی دیتا جون بھائی دیتا جون بھائی دیتا